فرمایید.
بله، مننه کوم جمشید تاسو نه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. روانه ساته پښتو خبرونه ز سفیولا ستنګ زید او عبدالله اوبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه د دوی منی مې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لمړی نیمه کې اوري چې د کابل په امنیه قومندانۍ کې په نننۍ انتحاري حمله کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د ولسی جرګې خزینه غړي وای پراتلونکو کابینه کې باید خزو ته ډیر څوکۍ ورکړل شي. خو لمړی خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونه کې اوري چې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام یو ډیپلوماټیک حالت در رسیدو لپاره نن خبرې پیل شوې دي. کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچې کې د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د نننوي امنیتي پیښو په اړه اندیښنه وشوه. د بلخ سرپرست ولی وایي د ملي وحدت د حکومت ثبات او دوام د دواړو ټیمونو ترمنځ د سو هوکړو په عمل کېدو پورې تړاو لري. او د افغانستان د نولس کلنې ملي لوبډلې خپلې لومړۍ لوبه کې مالیزیا لوبډلې ته ماته ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د نننوي امنیتي پیښو په اړه اندیښنه وشوه او له حکومت څخه وغوښتل چې باید د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت لخوا د نوي کابینې د اعلان ځنډېدو هم په هیواد کې د امنیت چارې ټکنۍ کړي دي. شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې د حکومت باید د دوست او دشمن په اړه پالیسی روښانه کړي چې څوک دوست او څوک دشمن دی. دا په داسې حال کې دی چې نن د کابل امنیه قمندانۍ کې انتحاري حمله کې یو تن وژل سو او شپږ نور ټپیان سول. د بلخ سرپرست والی وای د ملي وحدت د حکومت ثبات او دوام د دواړو ټیمونو ترمنځ د سو هوکړو په عمل کې دو پورې تړاو لري. اته محمد نور د یک شمې په ورځ په هغه ولایت کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې د دې توافقنامو عملي کېدل د ملي وحدت حکومت د راتلونکي ثبات تضمین کوي. هغه زیاته کړه که چیرې د یاد هوکړه لیک یو اړخ هم صادقانه عمل ونه کړي دا کار به د حکومت په ضرر تمام سي. اته محمد نور د جمهور ریاست انتخابات پر مهال د افغان حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د مخکښو پلویانو څخه وو. د افغانستان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر وای په تیر څو کلونو کې دولتي پوهنتونونو د کمیت لپاره شوه د کړې خو باید درسي کیفیت هم پوره پام وسی. سرپرست وزیر عبدالله عبید نن په کابل پوهنتون کې د شریعت پوهنځي د څېړنیز مرکز د افتتاح مراسمو کې له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونونو کیفیت جدي پام وکړي. پر همدې مهال د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عبدالباری راشد وای د لوړ زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت د استادانو خپل مسلکي توپ ته ژمنتیا او نوی درسي وسایل کولای شي د پوهنتونونو درسي کیفیت لوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد د نولس کلنې ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه کې مالیزیا نولس کلنې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ټول چې لوبه پچې د مالیزیا لوبډلې وګټله چې ورسته د لوی په وجه شم او ورکی د ټولو لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته یو سل دوه منډې هدف یې وټاکه. هو تک زیاته کړه چې ورسته افغان لوبډلې دغه سیالي په لسم او ورکی د هیڅ لوبغاړي په سوځیدو سره پرکړه او یاد لوبه په خپل ګټه تمام کړه. دا سیا غوړه لیک سیالي چې په کویټ کې روان دي د افغانستان ترڅنګ د 15 آسیایي هیوادونو لوبډلو په خښي برخه اخیستې ده. دا و کورنی خبرونه نړیوال خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې سلاکار کارتن اشتون او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په عمان کې په داسال کې خبري کوي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر موافقه ته ټاکل شوی ضرب الاجل پرانیژد کېدو دی. د عمان په پلازمینه مسقط کې تر غیر رسمي خبرو مخکې د ایران مهم مرکچي عباس رقچي وویل چې هیواد یې پر یوه موافقه سلاح کېدو ته لیوال دی. د ډاډ څرګند کړ چې د نومبر د 24 تر ضرب الاجل پورې به یوه موافقه وسی. کاری اشتون او ظریف مخکې تر دې چې خپلې خبرې پیل کړي د لنډې شیبې لپاره د معلوماتو ورکولو په خاطر د رسنیو په وړاندې حاضر شول. ټاکل شوی د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو وروستی پړاو د نومبر پر 13 په ویانا کې وسی چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې استازي به له امریکایي او ایراني چارواکو سره په بحث کې ملګري سي. دغه ډله تمه لري چې د تهران د اټومي پروګرام پر محدودولو به یوې موافقې ته ورسیږي په بدل کې به پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د سوریې د بشري حقوقو یو ډله وایي د سوریې دولتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر ولکې لاندې یو شارګوټي باندې هوایي حمله وکړي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو ډلې پرون ویل چې دولتي څرخیل وته کو پرون د حلب په شمال ختیځ کې پر الباب شارګوټي څولوي بمونه وغورځول او جنگیل وته کو اندښتونه وکړل. دغه ډله وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. دا معلومه نه ده چې په الباب کې د اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. د سوریې د حکومت لخوا د اسلامي دولت په نامه ډلې باندې هوایي حملې نادرې دي. د سوریې حکومت خپل بریدونه تر ډیره په جنوب او د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې پر وسلوالو ډلو متمرکزې کړي دي. په همدې حال کې د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران په نښه کړي دي. د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو ویل چې د دوی یو لړ هوایي حملو د جمعې په ورځ د عراق د موصول ښار ته نږدې د لسو موټرو یو کاروان له منځه وړی دی. امریکایي چارواکو دا خبره تایید نه کړای سوای چې په ویشتل سوو موټرو کې د اسلامي دولت د سخت دریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم سپور و. که څنګه خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په دې برید کې ټپي شوی دی. په عین حال کې پرون د عراق د پلازمینې بغداد په ځینو برخو کې یو لړ بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان ووژل. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته د پوځي تجهیزاتو پر لیږد سخته اندېښنه لري. دغه سازمان د شمې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې څارونکو یې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار دونیتسک او بله سیمه ماکیفکا کې د درنو وسلو او ټانکونو کاروانونه لیدلی دي. دا په اصل کې ده چې پرون د اوکراین پوځ پر روسیې تور ولګوه چې د دېرش ټانکونو او موټرو کاروان چې پوځیان ورباندې سپاره وه. د روس پلوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره چې د دولتي قواوو په وړاندې جنګیږي د اوکراین ختیځ ته انتقال سو. روسیا دا نه مني چې د سرتیرو او وسلو په برابرولو سره د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. او هغه دوه امریکایان چې په شمالي کوریا کې له بنده خوشې سول پرون امریکا ته ورسېدل. دوی پرون ناوخته واشنگټن ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسېدل. امریکایي چارواکي وایي دغه دوه کسان د امریکا د ملي استخباراتو له مشر جیمس کلاپر سره یو ځای واشنگټن ته روان شوي وه. کلاپر لومړنی امریکایي عالي رتبه چارواکی دی چې تر یوې لسیزې زیاته موده وروسته پینګ یونګ ته سفر کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دغو دو امریکایانو د خوشې کېدو د خبر هرکلی وکړ او د کلاپر ستاینه یې وکړه چې په یو ستونزمن ماموریت کې یې یوه مهمه وظیفه ترسره کړه. امریکایي چارواکو د دغو امریکایانو د خوشې کېدو د شرایطو او په دې اړه چې آیا کلاپر له کیم جونګ یون یا هم د شمالي کوریا له نورو مهمو چارواکو سره کتلي که څنګه جزئیات نه دي ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه هم کتلای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کابل په امنیه قومندانۍ کې په نننۍ انتحاري حمله کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي.
در اثر یک انفجاری که در یکی از دفترهای قماندانی امنی کابل صورت گرفت، مدیر عمومی دفتر قماندانی کابل شهید و شش نفر مشروس.
امنیتی کارپوهان بیا د دې چاودنې یو اصلي لامل د امنیتي مسؤلیتونو ضعف ګڼي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په نوې کابینه کې باید د ښځو لپاره مهم وزارتونه پام کې ونیول شي.
که چیرته د کابینې تعداد د غړو په همدغه کچه پاتې کېږي، حداقل 15 ښځې خو باید معرفي شي.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیرو څو کلونو کې دولتي پوهنتونونو د کمیت له پلوه ښه وده کړې، خو باید درسي کیفیت ته هم پوره پام وشي. د خبرونې د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوي عزیزانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل ولایت په امنیه قومندانۍ کې د یک شنبه په ورځ انتحاري حمله وشوه. په دې پیښه کې د امنیه قومندان د دفتر رئیس وژل شوی او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې برید کوونکی څنګه د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتی و. د هوسۍ د مشرانو جرګه بیا وایي چې مشرانو جرګې دا برید غندلی او پر امنیتي ارګانونو یې تاکید کړی چې د هوسۍ لپاره دې امنیتي تدابیر پراخ کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کابل خار د ورستیو پرلپسې نامنیو په لړ کې مخالفین وتوانېدل چې حتی د کابل ولایت په امنیه قومندانۍ کې هم ځانوژونکی برید ترسره کړي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار شاوخوا 9 بجې د کابل د امنیه قومندانۍ په سکرتریت کې وشوه چې یو شمېر پولیسو او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل امنیه قماندان جنرال محمد ظاهر ظاهر چې لپیخ روخ پاتشوی خبریالانو ته وویل چې د پیخ نویت ځانوژون کې برید وو او دا چې د پیخ مخه ولې نه دی نیول شوی په حق له سیړنې پیل شوی دی. د رسنۍ ته د پیخ او د پیخ د قربانیانو په حق له لنډ معلومات ورکړل.
دشمن همیشه در نقاط مختلف که غیر از قماندانی در جای دیگه هم بوده.
دشمن همیشه په هر ځای کې غیر له قماندانۍ څخه په نورو ځایونو کې هم وو او شته او په هر ډول چې وو رانه نوته دي. سیړنې روانې دي او پایلې به هم موږ اعلان کړو. هغه څوک چې وژل شوی د کابل د امنیه قماندانۍ د دفتر عمومي مدیر وو.
امنیه قماندان دا هم وویل چې په پیخه کې شپږ تنه پولیس ټپیان شوي دي. په دې ورځ دا پیخه لومړی نه وه، بلکې تر دې دوه ساعته د مخه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یوه بمي چاودنه هم وشوه چې مرګ ژوبله نه لرله. کابل ښاریان وایي امنیه قمندانۍ چې د امنیت له پلوه تر ټولو خوندي ځای دی او دا ډول پیښې پکې کیږي د ښار د نورو سیمو امنیت به څنګه خوندي شي. په عین وخت کې په همدې ورځ د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې د کابل پر امنیه قمندانۍ د مخالفینو برید وغندل شو او پر امنیتی ځواکونو یې تاکید وکړ چې د امنیت د ټینګښت لپاره دې تدابیر پراخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه وویل:
متاسفانه خپل زموږ امنیتي مسؤولین په خپل کور کې په خپل دفتر کې په امن کې نه دي. زموږ ملت به څنګه په امن کې پاتې شي؟ باید د امنیت قمانداني مسؤولین او د داخله په دې رابطه جدي اول کابل خلکو ته، بیا د افغانستان خلکو ته پوره معلومات ورکړي او د پیښې عاملین رسوا کړي.
کابل خاریان وای چې په دې ورستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دوی وای امنیتی ارګانونو ته پکار ده چې کشفي ارګانونه پیاوړي او د مخالفینو د حملو شنډولو ته تدابیر جدي کړي.
و موریدل چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې د یکشنبې په ورځ انتحاري حمله شوې او پکې د امنیه قمندان د دفتر د رئیس په وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. بلې خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان د کابل په امنیه قمندانۍ کې د نننۍ انتحاري حملې غندنه کړې او ویلي دي چې د چاودنې یو اصلي لامل د امنیتي مسؤلینو ضعف دی. زموږ همکار اجمل تورمن د کورنۍ چارو وزارت له پخواني وزیر فقیر محمد فقیر سره په دې اړه یو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
فقیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یې، نن د کابل ولایت تر ټولو مهمې امنیتي ودانۍ د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې چاودنه وشوه، په داسې حال کې چې خلک د واټونو او سرکونو په سر اندېښمن دي امنیتي پیښو ته. د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې چاودنه کیږي، تاسو د غلط څه ډول ارزوئ؟
دا د وحدت ملي اداران د اوس اخته دي. تر اوسه پورې څلوېښت ورځې کې دا تر اوسه هېڅ امکان شته دی وایي چې په دې یوه هفته کې به موږ کابینه اعلان کړو. دا ټول په همدین دي، دا مصروف دي په دې کارو باندې. امنیتي اړخ تقریبا بېخي هېر کړل دی. هېر یې نه وایي نو تر مه ځان په داسې وخت موندنی کې باید د ټول د کابل ښار امنیت وساتي. دا ښار کې د دفتر ته نه ورځي، همالته د دفتر کې ځانوژونکی ځان الوزوي.
فکر کوي چې دلته پړه د چا وه؟
زب دی لیډرشپ دی. کابل ښار امنیت نه وای نو حد عقل د خپل کورو د خپل دفتر امنیت څه تلای وای.
بله فکر صاحب، و بخې تاسو فکر کوي چې څنګه مثلا دغه مهمه ودانۍ ته، امنیتي ودانۍ ته خلک ننوتل شي په داسې حال کې چې مثلا هلته امنیتي تدابیر هم ډېر جدي دي، څنګه کولای شي مثلا یو څوک ننوځي له څو دروازو نه او بل اخره د امنیه قمندانۍ په تعمیر کې چاودنه وکړي؟
چې مو ملي اردو، مو ملي پولیس، مو استخبارات، دا هر یو تنظیم د پرون د تنظیم په ارتباط هلته ځای پر ځای شوي دي. دې تنظیمو تر منځ اوس هم ژور عوامي اختلافات موجود دي. دا اختلافات موږ د درې امنیتي قواوو کې هم موجود دي. یو خو دا مسله مهمه ده چې دا اردو نه اردو یې ملي ده او نه پولیس یې ملي دي او نه استخبارات یې ملي دي. یعنی تړلي وابسته په تنظیمو او ګروپو پورې دي او یو تنظیمو او ګروپو هم پکات په ځاني ګټې باندې د دیارلس کاله تېر کړل چې میلیارډرون شول. همدا پاسات د دوی د دغه اختلافاتو نه راووت. تعلیم یې لیډرشپ رامنځته شي او دا اختلافاتو ته اساسي جواب ونه ویلی شي او افغانستان سره هماهنګ نه شي قومونه د دولت سره یو ځای نه شي. دولت د قومون ته مراجعه ونه کړي، مینه ورسره ونه کوي، تر یو وخته پورې ذات دې ادارې ته حتی سبي بل ورځ ګورې چې نه نه پګار کې دغه څه کارونه دته وکړل. دا تر څو پرې چې اداره سالمه نه شي تر یو وخته پورې به همدغه پیکې تکرار من سرزی
بله فقیر سی تاسن فکر کوای چه داخر کورنه ارخ لارید کم بیرونی عامل نیش تره چه داخر چاوده نشویده بله
یه ما خبر چه داده چه درومی تحریکت حتما چه شریک بی یعنی در دوار سره یو دای دیده پیش من سره ولی
په مرکه کې مې واوریدل چې د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ویل د کابل په امنیت قمندانۍ کې چې تر ټولو مهم امنیتي ودانۍ ده چاودنه او حمله د هغوی د مدیریت ضعف ده او په رهبری کې د هغوی ضعف ښکار کوي. ښاغلی فقیر همدار ټینګار وکړ تر هغو چې په امنیتی ارګانونو کې د چارواکو په سطحه د تنظیمونو لخوا معرفي شوي کسان لري نشي او پر ځای مسلکي کسان په دنده ونه ګمارل شي. د دوی په ان تر ډیره پورې به دغه امنیتي ستونزې او حملې پر امنیتي تاسیساتو او ودانیو باندې کمې نشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هیله څرګندوي چې په نوې کابینه کې باید د ښځو لپاره مهم وزارتونه په پام کې ونیول شي. دغه جرګې غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ کابینه کې د ښځو ونډه کافي نه ده. په همدې حال کې د ښځو د چارو فعالانی وي نوې افغان حکومت باید د رهبرۍ په برخه کې د میرمنو د ونډې د زیاتېدو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. قاسم سولمال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې ټاکل سوی افغان ولسمشر تر راتلونکو دوه اونۍ پورې نوې کابینه معرفي کړي، د ملي شورا یو شمېر غړي وایي دا وار باید په راتلونکي کابینې کې ښځو ته مهم وزارتونه ورکړل سي. د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی د اکشن بیپلوز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ باید د ښځو وړتیا او ژمنتیا هم په پام کې ونیول سي. میرمن بارکزی وایي که څه هم دا کار به ستونزمن وي، خو تمه یې څرګنده کړه چې افغان ولسمشر د دې لپاره سیاسي ژمنتیا لري.
زما هیله مې همدا ده او تمه مې همدا ده چې موږ ډېر پیاوړې ښځې په پیاوړو وزارتخانو کې نو چې هغه عرضه د خدماتو کې او په افغانستان کې یو نوی تاریخي صفحه پرانیزي. د دې تر څنګ زه پوهېږم چې دې هدف ته د رسېدو په خاطر باندې مشکلات او ستونزې زښته ډېر دي، مګر سیاسي تعهد د ولسمشر لخوا څخه شته دی.
نوموړی وایي لږ تر لږه باید په راتلونکي کابینې کې د ښځو لپاره 15 وزارتونه په پام کې ونیول سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې پر ورځ د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا د یوې سترې پروژې د پرانستلو په غونډه کې وویل چې نوی حکومت په بېلابېلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی. ولسمشر ویل حکومت د ښځو په برخه کې تیر 13 کلن پرمختګونه ستایي، خو د هغې کمیت کافي نه بولي. په ورته وخت کې د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د دوو اونۍ په جریان کې نوې کابینه اعلان کړي، او دا مهال د کابینې د جوړولو په کمیسیون کې بحثونه د وزارتونو د خدمتونو د څرنګوالي او خلکو ته د ګټو پر سر روان دي. د ښځو د چارو فعالان هم په دې باور دي چې د رهبرۍ په برخه کې د ښځو ګډون یو ښه ګام دی، او نوی حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ښځو د چارو فعالې سورایا پرلیکه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل غوښتنه داسې مطرح کړله.
هر څومره چې موږ د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره هڅې وکړو، هر څومره چې په بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د دوی پوهه لوړه کړو، هغومره دا کار ګټور دی. د رهبرۍ په سطحه د ښځو ګډون ډېر مهم دی، لکه څنګه چې افغان حکومت ژمنه کړې. دا لازمه ده چې د رهبرۍ لپاره د ښځو د وړتیاو د لوړولو په خاطر اساسي کارونه وشي، خو ژمنتیا، وړتیا، وطن پالنه او صداقت هم باید په پام کې ونیول شي.
ویل کېږي دا مهال د افغانستان په کابینې او ملي شورا کې د ښځو ونډه 25% ده، خو په خپلې ښځې دا اندازه کافي نه بولي او وایي چې ښځو ته باید په نوې کابینې کې په کلیدي وزارتونو کې د کار کولو فرصت ورکړل سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته خوږی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نوروی د ملي وحدت حکومت تداوم او ثبات د دې حکومت د دواړو ټیمونو ترمنځ په تر سره شوي توافق پورې تړاو لري چې باید پرې عمل وشي. عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د جوړ شوي ملي وحدت حکومت دواړو ټیمونو د پخپلو تر سره کړیو هوکړو صادق پاتې شي. د ویلي د دواړو لوري ترمنځ د تر سره شوي توافقنامې په موادو باندې عمل باید وشي تر څو افغانان د دې حکومت د ثبات او متضمن راتلونکي څخه ډاډه واوسي. له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزی دا راپور جوړ کړی.
د باغ سرپرست ولی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې خبري غونډه ته وویل چې د جوړ شوی ملي وحدت حکومت ثبات او تداوم د یاد حکومت د دواړو تیمونو د رهبرانو عمل کړت فعالیت او تر سره کړو شمنو پورې تړاو لري. خغلی نور زیاته کړه ک د دواړو تیمونو رهبران په هغه موادو باندې چې د دوی ترمنځ په توافقنامه کې لاسلیک شوی عملی ګامونه اوچت کړي او هغه ته احترام وکړي، دا مسله به د باثبات افغانستان ضمانت کوي. سرپرست ولی همدارنګه زیاته کړه له دې دواړو تیمونو څخه که یو هم په خپلو کړو ژمنو وفادار پاتې نشي دا کار به د جوړ شوی ملي وحدت حکومت په قیمت تمامیږي.
اگر هر مفاد هزی توافقنامه ماده به ماده
که د یاد توافق مواد ماده به ماده عملی شي، نو تاسو باوري اوسئ چې افغانستان متضمن راتلونکی لري او که دې موادو باندې عمل ونه شي نو دا مسله به د ملي وحدت حکومت په قیمت تمام شي. عطا محمد نور د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې خلکو ته د اطمینان ورکړي تر څو په ترسره شوي توافق او په یاد موافقنامه کې په موجوده موادو عمل کوي. په عین وخت کې د باغ سرپرست ولی دې ولایت د ولایتي شورا نوی استازو ته په خبرو کې وویل چې له خلکو سره لاس په لاس د دولتي ادارو د اصلاح کولو په خاطر عملي ګامونه اوچت کړي او خلکو ته د خپلو عمل کردونو په وړاندې مسؤولانه ځواب ویونکي واوسي. د بلخ والي د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو په څرنګوالي خبرې ونه کړې، خو دا یې وویل چې یاد حکومت د خلکو د رایو او ارادې په اساس نه دی رامنځته شوی. دې ته نه غواړم چې اشاره وکړم چې ولې دا حکومت رامنځته شو. خواهی کاش دا حکومت د خلکو د ارادې او د خلکو د باور په اساس د دوی د رایو پر بنسټ رامنځته شوی وای. په داسې حال کې عطا محمد نور د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه غواړي چې د دواړو لورو ترمنځ د ترسره شوي توافق په موادو باندې عمل وکړي، چې د کارپوهانو په اند د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نه توافق له امله د نوې کابینې معرفي هم ځنډول شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس ازادي رادیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه خبرونه لري. ازادي رادیو به د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه کوي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې ته هم ورتلای شي که غواړئ هلته تازه خبرونه تر لاسه کړئ. پته د facebook.com/azadirradio. اوس به هم راشو یو راپورټ چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پاره دی. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیرو څو کلونو کې دولتي پوهنتونو د کمیت له پلوه ښه وده کړې، خو باید درسي کیفیت ته هم پوره پام وشي. سرپرست وزیر عبیدالله عبید دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د شرایطو پوهنځی د څېړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د علومو اکاډمي غړي عبدالباري راشد بیا وویل د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت، استادانو خپل مسلک ته ژمنتیا او نوي درسي وسایل کولای شي د پوهنتونو د سی کیفیت کچل وړکړي. د نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
که څه هم په تیرو دیارلو کلونو کې په افغانستان کې یو شمیر دولتي پوهنتونونه، لسکونه بیلابیل پوهنځي او نوي ډیپارټمنټونه جوړ سوي، خو اوس هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو درسي کیفیت ټیټ دی. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبیدالله عبید هم مني چې د تیرو دیرشو کلونو په پرتله په کیفي لحاظ د افغانستان د پوهنتونونو درسي سویه ټیټه ده. ښاغلی عبید چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي د څېړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې، له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونونو کیفیت ته جدي پام وکړي.
له کمیتي پلوه د افغانستان لوړو زده کړو ښه وده کړې. په دویم پړاو کې به زموږ او ستاسو ټینګار په کیفیت باندې وي. په همدې برخه کې د ټولو توجه غواړم. په ځانګړې توګه له استادانو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې زیات پام وکړي.
دا مهال د افغانستان په پوهنتونونو کې درې لکه محصلین په زده کړو بوخت دي چې د نږدې 5000 استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې 50% استادان ماسټري او ډاکټري لري. د افغانستان د علومو او اکاډمي غړي د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د دغو سرګندونو هرکلی کوي او وایي په افغانستان کې د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره باید له سره یعنی د ښوونځي له دوره پاملرنه وشي. د علومو اکاډمۍ غړی عبدالباری راشد وای د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت، د استادانو ژمنتیا او نوي درسي مواد کولای سي د پوهنتونونو علمي کچه لوړه کړي.
اول خو خود استادان
په لومړي سر کې استادان باید ښه چکسي چې په نړیوالو علمي معیارونو ولاړ استاد دی او که نه. په دویم قدم کې د استاد ژمنتیا خپل هیواد، ټولنې او مسلک ته. لوړو زده کړو او معارف وزارت ته دې لازم درسي مواد ورکړل سي، او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو په وزارت پیاوړي مدیریت کولی سي په درسي کیفیت باندې ښه تاثیر واچوي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې له دولتي پوهنتونونو سربیره د لوړو زده کړو لسګونه خصوصي موسسې هم رامنځته شوې دي. د افغانستان په پوهنتونونو تل داسې انتقادونه موجود دي چې استادانو یې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، درسي مواد یې زاړه دي، او همدارنګه استادان د دولتي پوهنتونونو له وظیفې سربیره په نورو ځایونو کې په دندو بوخت دي چې دې کار د افغانستان د پوهنتونونو درسي کچه راټیټه کړې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وی امنیتی ستونزه د قانونو د استخراج په برخه کې لوی خنډ ده. محمد اکبر بارکزی د اکشن بپروز د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته په وینا کې ویل د امو سیند د نفتو حوزه او مسینک هغه پروژې دي چې د محل د امنیتی ستونزو له امله کارونه ځنډیدلې دي. د بلې خوا د مشرانو جرګې غړو بیا اندېښنه وښوده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ډیری قانونه د زورواکو لخوا کیندل کېږي. ډېره تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر محمد اکبر بارکزی ویل که چیرې د قانونو امنیت خوندي نشي نو بهرني پانګوال به دې ته زړه ښه نه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی بارکزی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې امنیتي ستونزې د قانونو د امنیت په برخه کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کېږي. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي.
ستونزه امنیتی مسله ده، موږ دا مسله له امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت او افغان ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. څو ځله مو ورڅخه غوښتي چې د امنیت په برخه کې جدي پام وکړي تر څو کمپنۍ خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د شمال د تیلو د حوزې او د لوګر د مسینک د امنیت ټینګولو لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ اندېښنه وښوده چې په بیلابیلو ولایتونو کې ډیری قانونه د زورواکو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د مشرانو جرګې غړیو رفیع الله حیدری او یونس تخاری په دې اړه وویل
دغه معدنونو د غیر قانوني استخراج یو په دوه شوه، او بیا د هغې ګټه ټولو پاکستان ته ځي، مارکیټو ته پېښور کې جوړ دی، نړۍ ته د پاکستان د کانو په نوم باندې صادرېږي. نو زموږ هیله دا ده چې که دوی کې د خپل امنیتي ارګانونو سره په مخنیوي کې لږ اقدام وکړي. در ولایت تخار تقریبا در روز
په تخار کې له دیرشو څخه ډېر قانونه موجود دي چې د محل په غیر قانوني ډول د یو شمېر زورواکو لخوا کیندل کېږي.
خود افغانستان د قانون سرپرست وزیر محمد اکبر بارکزی د مشرانو جرګې غړیو ته په وینا کې وویل چې هغه کسان چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري اړوندو امنیتي ارګانونو ته به وپیژندل شي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي بریتانیا نن د هغو برتانوي سرتیرو له برکته امن ده چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. ډیوډ کامرون دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په بریتانیا کې د جګړې د قربانیانو ته درناوی او ورځ لمانځل کېږي. په ډېره تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د بریتانیا صدر اعظم وایي بریتانیا نن په دې خاطر امن ده چې برتانوي ځواکونو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده. ډیوډ کامرون د هغو 453 برتانوي سرتیرو د یاد درناوی وکړ چې په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. کامرون وویل برتانوي ځواکونو په افغانستان کې په هماغه ډول چې د ځواکونو په اول او دوهم نړیواله جګړو کې برخه اخیستې وه زموږ د ټولو لپاره یو ښه راتلونکی یقیني کړې ده. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن په بریتانیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي ورځ لمانځل کېږي. د بریتانیا د اپوزیسیون لوی کارګرګون ویلي دي چې د هغو برتانوي سرتیرو چې خپل ژوند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په جنګونو کې له لاسه ورکړی دی نمونه یې باید په ډبرو کې وکښل شي او د یاد درناوي لپاره په ښارونو کې نصب شي. د بریتانوي ټلګراف خبرونې له راپور سره سم د بریتانیا صدر اعظم وویل که څه هم د افغانستان په هلمند ولایت کې د بریتانوي سرتیرو لویه اډه بس چن تړل شوې خو موږ به هغه 453 پوځیان چې ځانونه په دې هیواد کې د خدمت په جریان کې قربان کړي دي هیڅکله هم هیر نه کړو. کامرون زیاته کړه بریتانیا نن د همدغې جګړې له امله چې دوی پکې ونډه اخیستې امن ده او موږ د هر یو چې په دغه ماموریت کې ونډه اخیستې منندوی او پوروړي یو. د بریتانیا صدر اعظم وویل موږ د وسلوالو ځواکونو د هر یو غړي او د هغوی د کورنیو کورنیو پور وړي و چې د دغه مهم ماموریت ملاتړ کړی او پور به موږ هیڅکله هم پرې نه کړی شو. کامرون وویل دی د دوی د میړانې او کلک ارادې ډیر درناوی کوي. کامرون زیاته کړه نن ورځ موږ په ګډه د هغو زړورو سړو او ښځو یاد تازه کوو چې زموږ د هیواد لپاره خدمت کړی دی، زموږ د آزادیو دفاع کړی او موږ یې مسؤن کړی وو. موږ د وسلوالو ځواکونو ټول هغه غړي په یاد راوړو چې زموږ د ساتنې لپاره وژل شوي یا خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د برتانیا صدر اعظم به دغه راز نن د کارګر ګوند له مشر اېډ میلیبند سره یو ځای د جګړې د قربانیانو د یاد په کلنیو مراسمو کې هم ګډون وکړي. کارګر ګوند ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو نومونه دې په هغو ډبرو کې وکښل شي چې سل ضربې د هیواد په مختلفو ښارونو کې نصبېږي. کارګر ګوند د هغو سرتیرو نومونه په ډبرو کې کاږي چې د افغانستان، عراق او فالکلند په ګډون په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. برتانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې دوهم لویه شریکه وه. برتانیا په افغانستان کې لکه د ناتو د نورو غړو په څیر له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي، په دغه هیواد کې د ناتو په نوي ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوي. د ناتو نوی ماموریت هم د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او هغوی ته د صلاح مشورو ورکولو او پر ملاتړ څرخي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د نننیو امنیتي پیښو په اړه اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد د 19 کلنې ملي لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې په تیرو 2 کلونو کې دولتي پوهنتونونو د کمیت له مخې شوده کړې، خو باید درسي کیفیت ته یې هم پام وسي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې سلاکار کاترین اشتون او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په عمان کې په داسې حال کې خبرې کوي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر موافقې ته ټاکل شوی ضرب الاجل په رانږدې کېدو دی. د سوریې د بشري حقونو یو ډله وایي د سوریې دولتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر ولکې لاندې یو شارګوټي باندې هوایي حمله وکړې. په همدې حال کې د امریکا پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران په نښه کړي دي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته د پوځي تجهیزاتو پر لیږد سخت اندېښنه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د کرکټ نړیوال جام په ورته ګلوبو کې لومړی بریا خپل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم وکړی شول د ملیزیا ټیم ټول لوبغاړي د کویت ښار په سټډیوم کې په 101 منډو وسوځوي. د افغان ټیم سلو بالر راشد خان شپږ وکټې واخیستې. په توپ وهلو کې هم لومړی افغان جوړي حضرت الله او شاهد الله په ګډه 115 منډې وکړې. افغان ټیم به سبا له عربي متحده اماراتو سره لوبه ولري. که افغان ټیم وکړی شي خپلې ټولې څلور پاتې لوبې وګټي، نو د لسکلونو ملي ټیمونو د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته بلار پیدا کړی چې تمه ده په 2014 کال کې ترسره شي. افغان ټیم له دې مخکې 3 وار په نړیوال جام لوبو کې برخه اخیستې ده. نن په کابل کې د سکیټنګ لوبې درامنځته کېدو 15مه کلیزه ولمانځل شو. په همدې اړوند د بدني روزنې په ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه چې افغان چارواکو او د بهرنیو هیوادونو سفیرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د سکیټستان مؤسسي رئیس اولیفر پرکوفیچ ازادي راډیو ته وویل چې باندې 1200 لوبغاړي په افغانستان کې د لوبه کوي چې لډلې شاوخوا 1500 نجونې دي. د پرکوفیچ په خبره د سکیټ لوبه د نجونو او هلکانو لپاره په جلا سالونونو کې ورخودل کیږي. او دا هم اوري چې د افغانستان د سامبو کورش لوبغاړي سبا د یو لړ سیالیو لپاره تایلند ته سفر کوي. دغه فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل د سامبو کورش او لوبغاړي به د سامبو کورش په ساحلي لوبو کې د ګډون په خاطر تایلند ته ولاړ شي. د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. په سپورتي خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو نړیوال جام په کوالیفاینګ راوند یا غوراوي سیالیو کې چې د آسیا له لوی وچې تر سره کیږي وکولای شو خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په یو ډیر غټ تفاوت وګټي. افغان ټیم له دې مخکې د پاکستان د 19 کلنو ملي ټیم ته هم ماته ورکړې ده. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مندي کوي چې افغان ټیم به وکولای شي د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. اوس به همرا شو یو ریپورت ته چې د ایران د بهرنی چارو وزیر د سرګندونو په اړه جوړ شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن له خپل ایرانی سیال سره په عمان کې وویني. دغه مشران به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اخیری توافق لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د نومبر په 24 پای ته رسیږي. په دې حقله نور جزئیات سلمان علی بشیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپای اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ پخوانی مسؤل کاترین اشټون په مشرۍ خبرې کوي. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ او ایران ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د لمنځه وړلو په مقصد کیږي. د ایران لخوا د یورانیم غني کول او د سنتریفیوجونو شمیر د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو اصلي دلیل دی. نننی مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته پټلی رلسوی لیک کې ویل سوی چې ایران او لویدیځ په سیمه کې ګډې ګټې لري. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې لیک کې ویلي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر ضد په مبارزه کې د ایران او امریکا همکاري د ایران د اټومي پروګرام په اړه له آخري توافق سره تړاو لري. آیا امریکا په رښتیا هلې ځلې کوي چې د ایران اټومي پروګرام ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له مبارزې سره ارتباط ورکړي؟ د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په دې حق لوایي د شپږو سترو هیوادونو لخوا د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره د مذاکراتو او د اسلامي دولت دلی پر ضد مبارزه هیڅ تړاو نه سره لري او موږ هیڅ کله دې موضوعاتو ته ارتباط نه دی ورکړی. په امان کې د دننی مذاکراتو وروسته به د شپږو سترو هیوادونو استازي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سې شنبې په ورځ د امان په مرکز کې بیا سره ویني. د دې مذاکراتو دوهم پړاو به د نومبر په 13 د ویانا په مرکز اتریش کې وي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اخري موافقې لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د نومبر په 24 نیټه دی. ایران وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ کله هڅې نه دي کړي او اټومي فعالیتونه یې سوله ییز اهداف لري، خو تر اوسه لویدیځ دا خبره نه ده منلې.
و موریدل چې تمدا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن خپل ایرانی سیال سره په عمان کې وویني. د ملالۍ بشیر په یو بل راپور کې وایي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي له هغه وروسته ډېر اندېښمن دی چې څارونکو په ختیځ یوکرین کې د روسي پلاو جلا غوښتونکو لخوا د نظامي تجهیزاتو د انتقال فعالیتونه لیدلي دي.
پرون په یو خبرسوي اعلامیه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي څارونکو یې د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې سیمه دونیتسک کې او د ماکیفکا شا او خوا د ټانکونو او درنو وسلو قطارونه لیدلي دي. دا اعلامیه څو ساعته د اسوسییټډ پریس دغه راپور وروسته خبریږي چې وایي خبریالانو یې دونیتسک ته نږدې تر اتیا زیات بې نښې نظامي موټر لیدلي. اسوسییټډ پریس همداراز له دونیتسک څخه د ډزو راپورونه هم ورکړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان راپور له هغه یوه ورځ وروسته خپور شو چې د اوکراین پوز پر روسیې تور پورې کړ چې د حکومتي ځواکونو سره د جګړې لپاره دغه هیواد د اوکراین په ختیځ کې جلا غشتونکو ته 2 ټانکونه او لپوځیانو ډکې ګڼ شمیر لاریانې استولې دي. روسیه د پوځیانو او وسلو لاري د جلا غشتونکو د ملاتړ تورونه ردوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو وایي د ختیځ اوکراین پر لوی لارې تر 40 زیات لاري او ټانکران لیدل چې د ماکیفکا د ختیځ خواته روان وو. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د راپور لمخې په دې موټرو کې 9 لوی لاري دي چې هیڅ نمبر پلیټونه یا نقشې ور باندې نه وي او په زرغونه یونیفارم کې پوځیان یې انتقالول. د راپور لمخې په دې موټرو پورې د انتقال په مقصد توپونه هم تړلی وو. په یو جلا راپور کې د امنیت او همکاري څارونکو ویلي چې دوی د 9 ټانکونو یو قطار لیدلی چې پکې 4T2 او 15T4 شپېته شامل دي. د دوی په وینا دغه ټانکونه هم بے نقشې وو او د دونیتسک د جنوب لویدیځ خواته روان وو. د سویس د بهرنیو چارو وزیر او د اروپا د امنیت او همکاري رئیس دیدر برخالیټر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بیا زیاتېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. د لټول خواو غوښتنه وکړه چې مسؤلانه عمل وکړي او په خپل ټول وس سره اوربند تطبیق کړي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو د کمزوري اوربند په څار موظف دي. د روسي پلاوه جلا غوښتونکو او د کیف ترمنځ د سپتمبر په 15 په منځ کې پر دې اوربند موافقه شوی وه.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د سیند پر غاړه دی وژل شوې مېرمنې جسد موندلې. چارواکي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د لوګر ولایت د ښځو چارو رئیس مېرمن شیما زرګر په یو مرکه کې پوښتلې ده.
دا قضیه داسې وه چې دغه ښځه د دریا غاړه کې پراته وه او پولیس محلي چې ګشت راوځي دغه د دې ښځې جسد موندلې ده.
بله، دا وژل شوی دا په مرمۍ وژل شوی دا په چاړه وژل شوی دا څنګه
فقط په چاړه دا خزه په چاړه حلاله شوی دا نیمه حلال البته دا سری پورا خوښ شوی نه ده، نیمه حلاله ده.
بله، ستاسو پلتنی څه خی چې دا څه ډول یو قضیه وي؟ سیاسي قضیه ده او کنه د کورنۍ تاوتریخوالی کوم موضوع ده؟
تاسو چې د دې خبرې نهاد دی یا ریشه پیدا نشي، مونږ څه ویلی نشو. د دې لپاره چې پروس کالم دغسې یو قضیه شوې وو د برکی درک ولسوالۍ کې، دوه ښځې زندې شوې وو، نو داسې ویلی نشو. بالاخره د هغه ریښه د کابل نه و، د کابل د دشت برچینه دا واقع و، نو مونږ ویلی نشو چې دا په لوګر کې شوې ده او که د کابل نه راولل شوې ده. دلته
نو څنګه مثلا یو جسد چې وژل شوی وي هغه د یو ولایت نه بل ولایت ته انتقالېږي او په لاره چې کوم امنیتي پوستي دي مثلا دوی نه متوجه کیږي؟ ما وویل
چې د دې ریښه ماته معلومه نه ده، تاسو چې مونږ پلتنې ونه کړو د دې خبرې تحقیق بیا صحیح نه ده چې مونږ وایو د لوګر نه ده او یا د کابل نه یا د بل ولایت نه.
بله، تاسو اوس امنیتي ارګانونو سره دغه موضوع شریکه کړې ده چې په دې اړه پلتنې پیل شي؟
بله، وانه امنیتي نهادونه پلتنې پیل کړې دي، مونږ او خپل ساتامې
په امریکا کې مو واردل چې لوګر کې د سین په غاړه یو د وی خزه جسد مندل شوې. چارواکي وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې دا خزات څوک ده. په همدې سره رسیدو د خبرونې پایشي بوتل دی ورسره د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیان ته سورک شوی عزیزان او دوستانه ټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي، تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم اته سواتل شمیرې لار نه موږ ته راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. اول دغه چانوم واخلې چې لټوي، ورپسې خپل نوم واخلې او په پای کې د تلیفون شمیره بیا له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو کړی چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور د دوو ورکو شوو عزیزانو په اکله موږ ته تلیفون کړی خو خپل نوم نه اخیسته. د دې پسې کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منظم ډول راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دوو کسانو په اکړه چې خپل کورنوي څخه ورک شوی دي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
مله زنی زرګل کا څنګه ګرځي زلانه څخه خبرې کومه چې دلته دوه ورډ کې راغلي دي چې لچا نو رکی او جمدین میږي ابل او عبدالباری میږي دی د غزنی دی ولایت خو دی مکتی معلومات نه کېږي چې هر څوک مې دا غاوري په دې لمبر ټلیفون کې چې لچا نو رکی سی پر وایا
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 422 14 40 115. تاسو زموږه غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته رسیږي چې موږ یې په خپل وار تاسو ته نشو. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه علی محمد فتحی ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي شپږ کاله د مخلو کوره وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور دی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کرده روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري، ایمانوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل 3 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شماره ده 0 5 3 3 3 3 3 3. 0 5 3 3 3 3. زه کاکو احمدزای دی ګردیز نه خبرې کوم. ما دوه دانې دوستان دي چې دماغ کې دي، یو نرګل نومېږي او بل جمعه خان نومېږي. د شپږ کاله کېږي چې دوی ورک دي. په دې شپږو کالو کې چې کله دوی له کوره وته، نو دوی دا غویل کړي وو چې کله که موږ نه وو نو د پاکستان په خاوره کې تل نکته د موږ پښتنه کوي، او په کامنې موږ بل دي د اسانسیس اوسېدونکي دي، د میراجول زمن دي، او هر چا ته که د دوی معلومات وي نو په دغه نمبر دې موږ ته تلیفون وکړي. 0 5 9 6 9 6 3 4 4. نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې بیا موږ ته د معلومات راکړي که د پاکستان له چارواکو سره یم، او موږ ته د معلومات راکړي او که بل چا ته معلوم یم، او ښه درنده جایزه ورکول کېږي. 0 5 9 6 9 3 4 4. وسلام. ازادی راځو دزمږه زیبرته دا 5 کاله کېږي. پکې احمد نمیزي د پاکستان ورته د پاکستان مې دا ټلیفون درته کړی دا 5 کاله کېږي. 6 کال شپږم دی. پکې احمد په نامه ورته دا احمد زی دی، یو ورور رحمت الله دی، بل شادي دی. لمبر بل درته ووایم: 0 3 0 4 8 1 0.
السلام علیکم، ازادی راډیو کارکون غوړېدم ته سلامونه وایم. امیر احمد ما هلمند نن یاد کړی غواړم. زما یو تر زی دی دا تنظیمه شکیږي چې لکور نه دره کوي ته چا سره پته دې ما سره دې پدېش میرا اړې ته ونی سي ټلیفون شمیره مو دا 0 5 3 3 3 3.
زه محمد ناصر د خوست ولایت د ازادی میدان اوسولې ته په تماس کیم. زموږ یو کس لږ عصبي تکلیف لري، قیوم ولدی ولی خان د ازادی میدان اوسولې د شوی کړي څخه 2 میاشتې کیږي بي درګه شوی دی. که په خپل غږ اوري یا بل چا ته معلوماتي په دغه شمیرو دا موږ سره اړیکه ونیسي: 0 5 8 9 6 1 4. بل نمبر 0 5 8 0 4 6 1.
السلام علیکم، زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زوځای ولسوالۍ نه تاسو سره د پلم په کار خیم دی. ورکو عزیزانو پرګرام چې امن الله امیرزای وړاندې کوي د دنه ډیره مننه کوو، او د دې پرګرامونو ستاینه کوو. د پکتیا ولایت د یریوب زوځای ولسوالۍ د شرختل د کلی یو ضابط انجینر صاحب زایر جان چې د ورسره په وخت کې په مخامخ جګړه کې لګیدلې وه، دوړه پخې موت وې، بیا حکومت وړی و چور شو بستر ته، بیا هغه ځای نه دی ترای تم شو ورک شو. و د ده کورنۍ غواړي چې د ازادۍ رادیو له لارې د خپل ورک شوی عزیز پیدا کړي، که دی مو خپله مو غږ اوري او یا د ده په حقله چا ته معلومات وي، په دې لمبر د مو سره تماس ونیسي او شرینی هم لري 0 5 5 5 بل شمیره ده 0 8 8 8 8 1 3 بل شمیره ده 0 9 9 5 5 9 3. که هر چه تا دین موری پا حق لمرمات وی دیمود نگدی دستان و جمله نده موتا دی پنده د خپل شپکت تا مهربانی ول مخی پنده غنم برون تا ماس ونیسی. سلام علیکم، زه شیراجان د جلال آباد د خار څخه تاسو په تماس کې یم. زما زوی چې په سلای نومیږي 13 میاشتې کېږي چې د جلال آباد د خار څخه نادرکه شوی دی. د پسلی په هر کې چار چاته معلومات یا کوم انډیوال یا کوم دوست یا خپل د زما غرګوري نو په دې تماس نیسي 0 8 8 8 4 10 شپېره بیا تکراروم 0 8 8 8 4 10.
السلام علیکم، زما یو خاله زوی دی د طالبانو بچی کې ورک شوی دی، نوم یې محمد زوی دی. کار سړی دی، وخت معلومات یې موږ ته وویل دی چې قرآن کې زه بندي یم، چې تېر مو که دی معلومات لري په دا کله معلومات لري بدره شمېره دین ما ته زنګ وي 0 8 0 8 3 2 1 5 0 د خانګور زوی دی، د موسا او بورجامې وروڼه دی. السلام علیکم.
زه جمعه خان د روزګان د ولایت څخه سره خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی، دا یو کال کېږي چې ورک شو، نو که زما ږغ اوري د په دغه شپره جمعه ته زنګ ووي 0 9 9 1 1 4 2 1.
بله، السلام علیکم، عبدالشکور تراخیل ما د لغمان له ولایت نه. زما یو د تره زوی تقریبا دا 3 کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي ما سره دې په دې نمبر اړیکه ټینګې کړي 0 8 1 5 4 8 8. یو ځل بیا نمبر تکراروم 0 8 1 5 4 8 8. په دې نمبر سره مونږ اړیکه ونیسي ډېره زیاته مننه.
زه فرهاد د کونړ ولایت څخه تا شرف تماس کوم. زمنګ یو ورو روغ ده د وټکو د ولسوالۍ ده، د ګډونډل د کلی ده، اکرامي نوم ده او څلور میاشتې کېږي چې نادره کړی د جلال آباد په لورې تللی دی او بېرته را نغلی، نه ټلیفون کار کوي او نه پته لګي. زه خپله شمېره تاسو ته په دې پیغام ثبت کوونکي ماشین کې ثبت کوم 0 8 8 4 3 5 5 5 6 5. دا شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 8 4 3 5 5 6 5. او هر چا ته که د دې په اړه معلومات یا مونږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي د هغې لپاره 3 لک افغانۍ انعام ورکوو. ورو زه فرهد د کونړ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور روغ دی د ماڼډیو د ولسوالۍ دی او د ډاګ د کلي دی، اتیزې نوم دی. پخوا به چپړې ګرځولې، دا همېشه کېږي بس چپړې ګرځوي او سیر ورک شوی دی. که چا ته دې معلومات وي او یا چا لیدلی یو چا سره وي نو مونږ سره یې په دې اړیکه باندې تماس وکړي 0 8 4 8 1 4 4. دا شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 8 1 4 4. زه زکریا د هلمند ولایت په ګرشت ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی د میرویس په نامه، شاوخوا 6 کاله یا 15 کاله عمر کېږي چې زموږ سره ورک دی. میرویس نومیږي، د ابراهیم اکا په کېر زوی دی او د هغه د نور ورونه چې دي او د هغه نومیږي خزان نومیږي، هغه بلې پستک نومیږي. یو چا موږ ته وویل چې راډیو اعلان وکړي، نو اوس پر دغه شمېره باندې موږ ته تلیفون وکړي که دی خپله دا اعلان اوري او یا یو څوک په دې په اړه معلومات لري مرګ پر دغه شمېره زنګ ووي 0 8 3 پنځنیوي صفر یویشت شمیره ځلې بیا تکراروم صفر اویا درو دېرش پنځنیوي صفر یویشت ډېره مننه د ازادي راډیو
زه عبدالغني نمیازم د سپیر مسجد د ډاکترانو د کلي څخه خبره کوم. زما یو اخشی دی عبدالباري نمیږي په پنځه کاله کېږي چې کوټې په مبیولی وو هلته نه درکه سوی دي نو که د هر چا څخه معلومات وي موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووي صفر اووه صفر درې یو پنځه شپږ اته شپږ بل شمیره ده صفر اووه دوه واره نه پنځه درې نه یو شپږ څلور نو که د هر چا څخه معلومات وي په دغه شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي چیرې به لیره ویستای شي سپیر مسجد ته د دی کور چې دی په سفار کې دی نو خپل شیرني دې ترلاسه کړي نو هر چا څه معلومات وي دغه زموږ د ټلیفون شمیرې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احسان الله شینوار د چین ولسوالۍ د رسکي کلي زما یو تره عبدالله جان نومږي ورور یې احمد جان دی تره زامن یې جمعه ګل او ادبار ګل دي او چې هر ځای کې معلومات وشو پنځه لکه افغانۍ نوي افغانۍ انعام دی ورته تشکر کوم د ازادۍ راډیو نه. وسلام په دا لمبر دا دی صفر اووه سوه نهه نوي اووه دېرش اته پنځوس څوارلس صفر اووه اویا یو نوي درې نوي اته سوه او څوارلس دغه ملمبر دی چې هر ځای کې میلاو شو بس پنځه لکه نوي افغانۍ ترلاسه کولی شي.
زه عبدالباقي د هلمند ولایت د ګرمچیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباري چې ورک دی دا پنځه کاله کېږي د هر مسلمان ته چې درک وي په دغه نمبر دې زما سره خبرې وکړي صفر اووه سوه پنځه څلېرویشت شپېته دولس.
زه وروره عبدالبصیر یم د بادغیس ولایت د مغو د ولسوالۍ څخه. زما یو انډیوال یې په نامه د ملا عبدالرحیم د محمود زوی دی. یو ورور یې عبدالطیف نومېږي. تقریبا څلور پنځه کاله کېږي ورک دی. د دې معلومات تاسو چې خاص شاید صحیح معلومات موږ ته راکړئ نو بیا جایزه هم لري. او زما ټلیفون شمیره ده صفر اووه سوه درو نوي صفر شپږ سوه نهه نوي اخر یې څلوېښت. بیا تکراروم صفر اووه سوه درو نوي صفر شپږ سوه نهه نوي اخر یې څلوېښت.
الو السلام علیکم. دموګ یو تر زوی ورستا سنن یا کوتا کچاته پاتوی پتیش مره دې تلیفون کی سی پرو وو پینګو وو پاتور یا وسلو ترور.
بله السلام علیکم. د هلمند ولایت د نغایر ولسوالۍ نه خبر در سره کوم. سردار محمد نیغم زموږ یو واقع ورځ دی د امین الله نمیزي د عبدالله اکا فقیر نسی دی. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر دوه شپږ اووه اته څلور یو پنځه صفر اووه صفر دوه شپږ اووه اته څلور یو پنځه. هر چا ته پیدا کړي پنځو زره افغانۍ بخشي ورکوم. خدای پامان. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ د خواجه خیلو د کلي یم. زما یو ورور ورک د ګل زمان نمیږي شل کاله عمر ده. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نادرکه ده. قرآن خان نمیږي ګل زمان. ګل زمان نمیږي د کوره نادرکه ده. زما ورور د حاجي خاف احمد زوی ده. هر صفر اویا شم یو شپته درې سوه نمبر دی. صفر اویا شم یو شپته درې سوه ټلیفون نمبر دی. دا کار چا د مشرو دغه مرسته وکوله چې دوه زره افغانۍ جایزه انعام ورکوم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. بیا ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او سمسوره اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.